سلامونه وخت د غرمې یو بجې سوه. نن د جمعې ورځ د 2012 میلادي کال د فروری 28 نیټه ده. د مچالې ډیو په یو بلګړي کې موسی عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په روانه خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو تر څنګ شننی او تبصرې در خپرو. په دومه نیمایي کې ترته د اونیزه خپرونه جمهوریت لرو. خو په پایل کې به مایک ملی حامدزاده ته وسپارم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم تور پورې کړي چې وسلوال افغان خاوره د پاکستان خلاف کاروي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د پښتونخوا وزیر اعلی په پنجاب کې د امنیت په بانه د پښتنو زورول غندلي. او امریکایي ولسمشر وایي د اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې د هیواد پر ضد کارول کیږي. نوموړي تیر ماښام په انکره کې له ترکی وزیر اعظم بین علی یلدرم سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل افغان حکومت ته ګیله کړې ده چې هلته میشت وسلوال په پاکستان کې بریدونه پلانوي. نواز شریف وویل هیله مند دی چې افغان حکومت به د وسلوالو د ورتګ مخنیوی وکړي. کابل په بیا بیا ویلي چې د هیچا پر ضد خپله خاوره کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پنجاب کې د ترهګرۍ مخنیوي په پلمه د پښتنو د زورونې غندنه کړې. دوی تیر مازیګر د پیښور د خبریالانو په مرکز کې په خبرو کې وویل په ټول هیواد کې د وسلوالو ضد عملیاتو کول ښه کار دی، خو پښتانه باید اونه زورول شي. عمران خان وویل په پنجاب کې پخوا عملیات کول پکار وو.
پنجاب کې عملیات پکار او هغه اونکړه او د هغه مونږ ته ډیر نقصان وشو، ځکه چې تاسو یو ځای اپریشن کوي او بل ځای نه کوي، نو خامخا به سره اگر محفوظ ځای ته ځي.
تر خبري غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک مشال ریډیو ته ویل زر به د پنجاب له حکومت سره د پښتنو د زورولو مخنیوي په باب خبري وکړي. د پاکستانی پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې او غړو د تورخم چمن او نورو لارو په تړلو انتقاد کړی دی. دوی تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د پولې تړل امنیتي مسلې نشي هوارولې. د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې غړي سید شبلی فراز ویل د دوشنبه یا ګل په ورځ د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینا جنجوا او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د کمیټې غونډې ته وربلل شوی چې د لارو بندولو په اړه سپیناوی ورکړي. پاکستانی حکومت تیر زیارت په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مزار تر ځانمرګې برید وروسته د امنیتي وجوهاتو په یادولو د ډیورنډ کرښه د هر ډول اتګ راتګ لپاره وتړله. تېره ورځ په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویل د لارو له بندولو سره اسلام آباد د بشري او نړیوال قانون خلاف ورزي کوي. خو پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایاند خبریالانو ته ویل د پولې بیا پرانستو پریکړه به په مناسب وخت کوي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو استازو ګواښ کړی چې که د وفاقي کابینې په راتلونکي غونډه کې د قبایلو اصلاحاتو د عملي کولو فیصله ونه شوه، نو په پارلمان کې به له اپوزیشن سره یو ځای شي. په قومي اسمبلی کې د کرمی استازي ساجد حسین توري تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل دوی او یو شمېر ګوندونو د مارچ په 12مه د قبایلي سیمو آئینی حیثیت نه بدلولو پر ضد د احتجاجي ناستې پریکړه کړې. د تور پورې کړ چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو اصلاحات عملي کول نه غواړي. خو د روانې میاشتې په 9مه وزیر اعظم په اسلام آباد کې له خبریالانو سره خبرو کې دا تور رد کړیو او زیاته کړه چې په دې اړه مشورو ته دوام ورکړی دی. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو غړو مشاورتي غونډه باندې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې کیږي. تېره ورځ په اسلام آباد کې بندې کمرې غونډې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر خبریالانو ته وویل چې ټول ګوندونه د پوځي عدالتونو په بیا بحالولو متفق شوي دي، خو پیپلز ګوند د ځینو تحفظاتو لرلو له امله په دغه غونډه کې شریک نه و. پاکستان پیپلز ګوند تحفظات لري چې د پوځي عدالتونو موده غځولو لپاره د اول ټول ګوندیزه غونډه راوبلل شي. د پېښور پامي پبلک سکول تر عملي وروسته پاکستان پارلمان د یو آئینی ترمیم له مخې د دوو کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه. د دغو عدالتونو موده روان کال د جنوري په 8مه نیټه سرته ورسېدله. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته پر خپل خاوره د پوځي فعالیتونو اجازت نه ورکوي. د هیواد وزارت د دفاع وزارت وایان محمد رادمنش بیګا مشال ریډیو ته ویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې وړتیا لري.
مونږ د منطقي هیوادونو ته اجازه نه ورکو چې په داخل د افغانستان د عملیاتو په نامه تحرکات رامنځته کړي. مونږ فقط او فقط د ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ته اجازه سته.
سور زمخ کې د منځنی ایشیا یوې ویبپاڼې کافکاز او ځینو هندي او رسپانو خبر خپور کړو چې چینایي او افغان ځواکونه په ګډه په افغانستان کې گشتونه یا غزمې کوي. بیجینګ والا مخه دا رپورت رد کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی د مکسیکو چارواکو ته باور ورکړی چې په ناقانونه توګه امریکا ته ورتلونکو خلکو پر ضد د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نوې تګلاره کې به په ډله ییزه توګه څوک نه شړل کیږي او پر ضد به یې فوجي ځواکونه هم نه کارول کیږي. نوموړي دا څرګندونې تیر مازدیګر د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د مکسیکو سفر په وخت کړې دي چې مقصد یې د هغه هیواد او امریکا کړکیچ کمول دي، ځکه چې د ولسمشر ټرمپ بیانونو او تګلارو ډېری مکسیکنیان غوسه کړي دي. خبری خونډه ته ویل تکراروي چې خلک به په ډله ییزه توګه نوېستل کیږي. د زیاته کړه چې د ناقانونه خلکو پر ضد په عملیاتو کې به پوځي قوت نه کارول کیږي. او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د هیواد اټومي وسلو زیرمې زیاتول غواړي. ټرمپ تیر ماښام له رویټرز خبري ایجنسۍ سره په مرکه کې دلیل ورکړ چې د امریکا د اټومي وسلو صلاحیت کم شوی دی. د امریکا او روس ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو محدودولو په نوې توافق کې ویل شوی چې دواړه خواوې باید د راتلونکي کال تر فبروري پورې د ستراتیژیکو اټومي وسلو زیرمې محدودې کړي چې د لسو کلونو په دوران کې سطح له یو بل سره مساوي شي. ټرمپ خپل دفتر کې په خبرو کې ویل دا توافق یو اړخیزه دی او یو له هغو بدو موافقو ده چې د هیواد اکړې دي. ټرمپ بیا بیا له ایران سره د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو هغه اټمي تړون غندلی چې د اټمي پروګرام محدودول په بدل کې په تهران لګیدلې بندیزونه لري کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو بیا د موسم حال لري فتن جمناور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل اور پیشل پیسې اخیستل کیږي او په یو سل اور پیسلویخ پیسې خرڅیږي. یو پاؤنډ په یو سل دیر دیرش روپے پنځوس پیسې او په یو سل څلور دیرش روپے. یو یورو په یو سل دیالیس روپے او په یو سل دیالیس روپے پنځوس پیسې. یو ریال په اتویش روپے سلویخ پیسې اخیستل کیږي او په اتویش روپے پنځه سلویخ پیسې خرڅیږي. یو درهم په یو کم دیرش روپے پنځه پیسې او په یو کم دیرش روپے دیرش پیسې. یو افغانۍ په یو روپے اته پنځوس پیسې او په یو روپے یو کم شپېته پیسې. یو پاکستانی روپے درې سوا شپږ ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے درې سوا نه ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورش غنټو کې په کوټه کې به موسم خشک وي. په پیښور او بنو کې به په ځینو ځینو ځایونو کې وریځ وي. په پیښور کې به زیات زیات درجه ہے سلیری سینټی گریڈ او کم نه کم پینځه وي. په بنو کې به زیات زیات سلیریش او کم نه کم اته او په کوټه کې به زیات زیات درجه ہے شپاره سینټی گریڈ او کم نه کم شپږ وي.
خبرونه مولا ملیحه مرزاده اوریدل د موسم او کرنسی حال در تعریفه تنظیم دار کړ. پر روانه غړي کې د جنو نور ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم تور پوری کړی چې د افغانستان خاوره د هیواد پر ضد کاری شي. د پاکستان پارلمان بهرنی چارو کمیټې غړي وایي پر ډیورن کرښه پر تګ راتګ بندیز په اخلاقي توګه ناسم کار دی.
ولدردی بد حالات چې دی په افغانستان کې د یو ښکار ته ورسوي هغه بارډر خو زموږ سره دی باندې څو نو که موږ راغو ته بارډر بندو زما په خیال دا به اصلاح کې تور ډیر بد کای.
څه مو د مخکې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو ورکل سوی فعال وای د مذهب سپکاوی تور لکبله ورته د مرګ دړکی ورکول کیږي.
میرے گھر والے گھر چھوڑ کے چلے گئے وہاں گئے تب سے بچ گیا تھا ہم اس کو قتل کر دیں گے.
په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د زدکونکو جمهوریت تحریکونو لړۍ ته دوام ورکوي.
پریڈ بون واقعی کو منگ مدد نعرے بولو گئے ضیاء برخلاف. پہلے تو داؤد کی پھر داؤد جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو.
د پاکستان او سیمی او نڑی متوات تک تنم کو لمشال ریڈو سرو سے او سم د خبرونی د پارلی پور. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تور پوری کړی چې د افغانستان خاوره د هیواد پر ضد کارول کیږي. تیر ماښام په انقره کې خپل ترکی سیال بن یالی یلدرم سره تر لیدو وروسته نواز شریف خبر اعلان ټول د رد الفساد په نوم تازه عملیات په ترګرو تر ختمولو دوام لري. د دوی وینا دا و چې دا تاثیر رد کوي چې د عملیاتو په لور پریکړه فوج کړې ده. تفصیل بارکوال میاخیل راکوي.
د پنځشنبه په ماښام له صدر اعظم بن علي یلدرم سره تر لیدو وروسته نواز شریف په انقره کې له رسنیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر وروستیو پیښو اندېښنه څرګنده کړه، خو وایي حکومت به هیڅکله له ترهګرو ونه ډار سي او تر هغه وخته به د ترهګرۍ په ضد مبارزې ته دوام ورکړي چې تر څو یې وروستی ترهګر نه وي وژلی. نواز شریف وایي ترهګر که کورني دی که بهرني، د پاکستان اقتصادي پرمختګ نه سي لیدای ځکه یې هیواد نه آرامه کول غواړي. په 2013 میلادي کال کې چې موږ حکومت ترلاسه کړ، پریکړه مو وکړه چې له ترهګرو سره به جنګېږو. موږ په بریالیتوب ورسره وجنګېدو او ډېرې ښې نتیجې مو ترلاسه کړې. خدای یوه نوې څپه ده. زه فکر کوم هغه خلک چې ملا یې ماته سوې ده تش خپل جوهر ښکاره کوي، خو زه ډاډمن یم چې ډېر ژر به دا څپه هم له منځه یوسو. د پاکستان پوځ د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره به یو ځل بیا په ټول پاکستان کې د رد الفساد په نامه عملیات کوي. تر اوسه داسې نه ښکاري چې د دغو عملیاتو پریکړه دې د پارلمان په خوښه سوې وي، خو صدر اعظم نواز شریف د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دغو عملیاتو په اړه پریکړه څو ورځې مخکې لا سوې وه. دا پریکړه مو زما په دفتر کې کړې ده، څو ورځې مخکې مو کړې ده. موږ ویل په ټول هیواد کې چې هر ځای ترهګر دي د هغوی په ضد باید عملیات وسي او له منځه یوړل سي. په پنجاب کې د رینجر ځواک د رابللو پریکړه هم زما په دفتر کې وسوه چې بیا وروسته د پنجاب حکومت هغه تایید کړه. صدر اعظم نواز شریف وویل چې هیواد د هند په شمول له هر څنګلوري سره ښه اړیکې غواړي. د یو ځل بیا په ټینګار وویل چې په افغانستان کې بشپړه سوله د دې ټولې سیمې لپاره مهمه ده، خو وایي په پاکستان کې سوله بیا د افغانستان لپاره مهمه ده. د پاکستان د پوځ تر لوی درستیز وروسته صدر اعظم نواز شریف هم تور پورې کړ چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول کیږي. موږ غواړو چې په افغانستان کې قراری وي. موږ غواړو د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد ونه کارول سي. موږ غواړو په افغانستان کې چې کومې ترهګرې ډلې یا ترهګر دي هغوی له هغې خاورې په استفادې پر پاکستان برید ونه کړي، خو له بده مرغه داسې کیږي. او موږ په دې اړه افغان حکومت ته شکایت کړی. زه ډاډمن یم چې هغوی به یې ضرور محاسبه وکړي او مخه به یې ونیسي. ټاکل شوی ده چې یوه اونۍ وروسته د مارچ په لومړۍ نیټه د اقتصادي همکاریو د سازمان 13مه غونډه په اسلام آباد کې وسي. صدر اعظم نواز شریف وویل ترهګر او د هغوی تر شا پټ لاسونه غواړي چې پاکستان د دغسې مهمو غونډو کوربه ونه اوسي، خو وایي دا غونډه به پر خپل وخت کیږي او ډاډ یې څرګند کړ چې ټول غړي هیوادونه به یې پکې ګډون کوي.
بارکوال می خیلی پورت ما وردیلی خو کسیم پاکستان دا تور لگوی چی دا افغانستان خاور دا پاکستان پر ضد استعمال شي، کابل بیا په وار وار دا دی تور دا تور رد کړی دی او برعکس دا الزام لگوی چی په افغانستان کې نامنی پیدا کوونکي افغان طالبان حقانی شبکه په پاکستان کې پټنځای نه لري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پنجاب کې د نامنوی خپرولو په پلمه د پښتنو د ځورونې او نیولو غندنه کړې ده. د دې مشرانو تیر مازدیګر د پېښور په خبریالانو مرکز کې د وینا پر وخت په ټول هیواد کې د وسوال پر ضد د عملیاتو پیلولو هرکلی وکړ. عمران خان وویل پاکستان د هیڅ وسله واله ډله فعالیت ته نه پرېږدي. خالد خان رپورټر کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پنجاب کې د ترهګرو په ضد د عملیاتو ستاینه وکړه، خو د پنجاب حکومت لاړخه د بیګنا پښتنو زورول او نیول یې په سختو ټکو کې غندنه هم وکړه. د تحریک انصاف مشر زیاته کړه پکار ده چې د پښتونخوا وزیر اعلی د پنجاب حکومت سره دغه خبره اوچته کړي چې ولې پښتانه بغیر د څه جرم زورول کیږي. عمران خان وویل د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان باندې ټول سیاسي ګوندونه رضا شوي، خو دا بده مرغه موجوده حکومت دغه پالیسي باندې پوره پوره عمل ونه کړو. پنجاب کې عملیات په کار او هغه ونه کړه او د هغې مونږ ته ډېر نقصان وشو، ځکه چې تاسو یو ځای اپریشن کوي او بل ځای نه کوي نو خامخا به ترهګر محفوظ ځای ته ځي. او زما په خیال فاټا په هکله هم مونږ سترګې پټې کړې دي. دا کوم اصلاحات چې نن خبره کیږي په کار ده چې د ضرب عضب اپریشن وروستو دغه اصلاحات عملی شوی وو. عمران خان وویل باید چې قبایلی سیمې زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي، او کچر فاټا په کامی بهر کې شامل نه کړي شوا نو دغه سیمې یو ځل بیا د ترهګرو پټ ځایونه جوړېدي شي. هر قسم ملیشا، وسلوال ډله یا سرخگر تنظیم تا پاکستان دنن د خپل کار روی اجازت نو ورکول پکار. دا چې مونږ تیر وختونو کې کوم پالیسی وا دا اوس بدلول پکار دی، او دغه د وسلې ساتلو یا استعمالولو اختیار صرف ریاست سره دی، او د سرخگر پزت پلان پورا پورا عملی کول پکارو. خود وی د زن مصلحتونو سره مخ او دا خبری غونډ رستو د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې هغه به ډیر زر د پنجاب حکومت سره په دغه صوبه کې د بی ګنا پښتنو د زورولو او نیولو خبره اوچتوي.
زه به چې من سره پنجاب اډمنستریشن سره ایزا سین سره خبرې کوم چې رحمون دې ملک نه مایه دغه یو پنجاب خلک زموږ صوبې کې مخایل ریسپیکټ کو ان شاء الله دا قدم مو مخلو.
دا تحریک انصاف مشر عمران خان دا پاکستان او افغانستان ترمن د اړیکو خکولو سره سره دا موجوده حکومت نه وختنه وکړه چې په خارجه پالیسی نظرسانی وکړي او د افغانستان په شمول ټول گاونډي هیوادونو سره اړیکې خېکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د فوجي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو غړیو مشاورتي غونډه به نن د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې کیږي. تېره ورځ په اسلام آباد کې سوې غونډه کې ټول ګوندونو د فوجي عدالتونو په بیا بحالولو اتفاق وکړ، خو د پاکستان پیپلز ګوند په غونډه کې د ګډون نه کولو له وجې حتمي فیصله ونه شوه. رفعت انجم په دې اړه نور حال راکوي.
په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو غړو مشاورتي غونډه به نن د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې کیږي. تېره ورځ په اسلام آباد کې بندې کمرې غونډې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ټول ګوندونه د پوځي عدالتونو په بیا بحالولو متفق شوي دي، خو پیپلز ګوند د ځینو تحفظاتو له وجې په دې غونډه کې شریک نه وو. ایاز صادق په وینا پوځي عدالتونو دا وخت د ملک ضرورت دی، او اپوزیشن ګوندونه دا د ټاکل شوي وخت لپاره غوښتنه کوي چې داسې پوځي عدالتونه مستقل پاتې نشي. جمعیت علماء اسلام فی ګوند پارلمانی مشره نعیمه کشور مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د نور ګوندونو په شمول د هغوی د ګوند هم د پوځي عدالتونو په اړه اندېښنې وې، خو د روان ملکي حالاتو له وجې ټولو په دې اتفاق کړی چې د پوځي عدالتونو مدتې وغځولی شي. کشور زیاته کړه چې په غونډه کې دا هم غوښتنه شوې چې د عدالتونو څارنې لپاره د یو پارلماني کمیټه هم جوړه کړی شي.
د ټولو پارټو بیا اتفاق و چې ټیک شو، یو جمهوری پارټي چرندا سین نشي کولی چې د فوجي عدالتونو اجازت ورکړي، خو چې ملکي حالات داسې دي نو مجبورن ټولو پارټو دا غلي چې د دې لپاره مخکې کار کول غواړي او مخکې تلل غواړي. چونکی پیپلز پارټي پرون نه وانه ځکه فائنل فیصله ونه شو، د دې لپاره ټول ملکي اعتراض زموږ دامو چې د دې لپاره د یو کمیټي قائم شي چې مستقل په دې باندې کار کوي.
له دې نه وړاندې د پوځي عدالتونو موده په غځولو د پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام فیر ډلې په شمول یو شمېر ګوندونو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې یاد عدالتونه د یو خاص مقصد او ټاکل شوي وخت لپاره جوړ کړل شوي وو، نو حکومت دې اوس د مودې له غځولو ډډه وکړي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان پارلمان د یو آئینی ترمیم له مخې د دوه کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه، او د یادو عدالتونو موده د کال 2018 جنوري میاشت پر 8 نیټه سرته ورسېدله. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د قومي اسمبلی سینر بهرنی جارو کمیټې غړو د ډیورنډ پر کرښه د تګ راتک پر بندېدو انتقاد کړی او وایي له داسې اقدامات سره د نامنوی مخنیوی نه شي کېدای. دوی تېر مازدیګر مشال ریډیو ته وویل د تورخم، چمن او غلام خان لارو تړلو خلکو ته مشکلات پیدا کړي. هلته د سینر بهرنی چارو کمیټې د بهرنی چارو وزارت سیکرټر او د وزیر اعظم سلاحکار د ګل په ورځ غونډې ته ورغوښتي چې د پولې تړلو په اړه سپیناوی ورکړي. ملیحا میرزاده تفصیل راکوي.
د سینیټ د بهرنیو چارو کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر داود خان چکزی ویل د هیواد دننه که امنیتي مسله وي نو پولې له هیڅ قانون یا اصول سره نشي تړل کېدی.
ولدردی بد حالات سیدی په افغانستان کې سلیوش کال تیر شوی دی. هغه بارډر خو غیر مستند بند شوی، نو که موږ راغو ته بارډر بندو زما په خیال دا به اصلاح کې تور ډېر بد کار. قانون خو نو ګسره چې د تاسو سره ویزه یي او تګ راتګ کوي چې یو کاغذات سره پرېږي، نو څه په یو قانون باندې څوک تا نه شي ګرځوي. کنه نه که تاسو سره بیا کې یو څه مسله یې داغه د پاره کې څه خپل کار کوي، بارډر په کم اصول باندې بندیږي.
په دې وروستو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې وسلوال بریدونه وشول، او د روانې میاشت په 14مه په سیون شریف کې د لال شاه عباس کلندر پر مزار تر ځانمرګي برید وروسته د پاکستان پوځ وویل چې د امنیتي وجوهاتو له کبله د ډیورنډ پر کرخه هر ډول تګ راتګ بندوي. خو د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو کمیټې غړي او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د پولو له تړلو سره د ناامنیو مسله نشي هوارېدی، بلکې خلکو ته تکلیف زیات رسي.
بارډر بندول یا د دې طرفه خلک نه پریښودل، دا زما په خیال دا یو سور داسې خلکو ته تکالیف دي ډېر زیات، او دواړو اړخو ته ګاډنګ ولاړ دي، خلک هم پریشان دي. نو دې سره کمی برانه شي په دغه لحاظ سره بهتر طریقې سره مینجمنٹ کول هغه بل شی دی، هو بندول بل شی دی. زما ته خو نه ښکاري چې مثبت د دې بس نتیجه روزي.
بلخوا په سینیټ کې د بارنو چارو کمیټه یو بل غړي او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شبلی فراز وای، په غیر عادي امنیتی حالاتو کې کله کله حکومت مجبور شي چې داسې اقدامات وکړي. دی وای البته د ګل په ورځ یې د کمیټه غونډې ته د پاکستان د بارنو چارو وزارت سیکرټري تهمینا او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ورغوښتي او هغوی ته به وایي چې د خلکو تګ راتګ لپاره دی یو میکانیزم جوړ کړي.
موږ به حکومت ته دا ووایو چې یو میکانیزم جوړ کړي، ځکه چې زموږ د دواړو خواوو خلکو له لسیزو راهیسې تعلقات دي، دلته او هلته د خلکو خپلوان دي، ناروغان وي. نو یو میکانیزم باید جوړ کړل شي چې ورسره سم به هغه خلک چې ویزې لري او په امنیتي توګه د شک یا سوال لاندې نه دي، نو هغوی ته باید د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
د زیارت په ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د پولې بیا پرانستو پریکړه به په مناسب وخت کې وشي، خو نور وضاحت یې ورنکړ. تېر ورځ بیا په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وویل د تورخم او چمن پر لارو تګ راتګ ودرول له بشري او نړیوالو قوانینو سره سمون نه خوري، نو ځکه دی دا لارې پرانستل شي.
ملیحا مرزا دوا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې د هغو سیمو په اړه اصلاحات منظور نه شول، نو په پارلمان کې به له اپوزیشن ګوندونو سره ملګري سي. پر دې موضوع شاهین بنیري په قومي اسمبلی کې د کورمی د استازي ساجد حسین توري سره خبرې کړې دي چې د خپلې دې پریکړې تفصیل ورکوي.
اصلاحات راشی یا مین سٹریم کا راشی بے اگر نہ بات کل رحیل شریف زمانے کے مطلب جہاں کمیٹی جوڑا شوا ایڈوائزر صاحب جنجوا صاحب مطلب جیسا کوئی طرف نہ شو نو شاہ روان سے کل آخری حد تور سے جو این ایف سی وارڈ میں 3% روپے مقرر شو نا اگر 3% حکم دے گا حساب دار مطلب مینٹلی ڈسٹرب کو پرائم منسٹر ہم کلیئر کٹ خبر ہے جیسا کوئی خدا تو تمہارا پیسے کی پنجاب کی لگا وال گوڑی او مطلب میرے بلدے کی ظلم نہ گوڑی او مطلب سوچ فری کرے ہم نشتا میں فٹا سو پر حکم دی سچو نو حکم دی خبر ہے خبر پوری محدود ہی پاتش والی وی نے دو کیبنٹ میٹنگ کی دی اور دی مولانا صاحب پخلی و بسل بل وتی یا چگزی سے پخلی و بسل
تس ہوئے جن کو اپوزیشن بینچ نو بند کی نو دین علاوہ تس احتجاجی تحریک فرض کدا سے نکی گی استا سو پلان بسی سٹریٹجی بسی چدا اصلاحات عملیش
مودا میسج ور کڑے کہ 12 تاریخ باندې 12 مارچ باندې انشاءاللہ مدرن ور کو کاگے در نکی کلیئر کٹ دادی تو سوندیر ولی عمران خان افتاو شیرپاو سوائے دی مطلب ہے کہ پی پی کی وی پارٹی نے جی آئی والا انشاءاللہ امید ہے کہ غاب ہم سر اپ یو پیج بن دی من کو مطلب ہے کہ جج حق حملہ رے در نے حق حملہ رے تمہارا مطلب ہے کہ تحریک چلاوا شو چلاو
دا او د پاکستان په قومي اسمبلی کې له کورمې ځخه استازي ساجد حسین توري چې له شاهین بنیري سره خبرې کولې. اسلام آباد کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو لړ کې سوي سیمینار کې د ګډونوالو وینا وه چې تر څو فاټا مضبوطه نه وي تر هغه پاکستان نسي باثباته کېدای، نو باید د دوی په وینا قبایلي سیمې ژر تر ژره په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. بل پلو د ځینو ګډونوالو وینا وه چې تر ټولو ښه لاره به دا وي چې فاټا ته د جلا صوبې حیثیت ورکړل سي. سیمینار ته سراج سهیر مرغلی او دا رپورټر علی شلیدی.
اسلام آباد کې د زیارت په مخام د شهید بټو فاونډیشن د سوري لاندې د فاټا زمکېدو په نوم یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې د فاټا او د نور پاکستان نه سینیټرانو مشرانو او زده کوونکو ګډون وکړو. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر خپل وینا کې وویل چې اوس وخت راغلی چې حکومت زر تر زر قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي. د نوموړي په وینا باید حکومت د فاټا اصلاحاتو نه لومړی په افغان پالیسي باندې هم نظر تیر کړي او دا چې د فاټا اصلاحاتو لړکی د پوز لخوا هم څه اندېښنې مخې ته نه دي راغلي، نو بیا ولې حکومت اصلاحات نه پیلوي؟ د مشال ریډیو سره خبرو کې د کرمی ایجنسۍ نه سینیټر سجاد توري وویل چې حکومت له دوی سره لوس کړي چې فاټا اصلاحات به عملي کوي. پدی مقل شمالی وزیرستان راغلی ملک غلام خان مشال ریڈیو ته ویل قبایل غواړي چې د دوی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل کړي.
پچار دو چې اف سی آر بالکل اصلاحات پر پوری طور بند، اف سی آر آرڈر کو چې اف سی آر ختم شي ان بعد او امیر پاسو باقی اعظم کول هم بالکل وړي دغه چې امیر د صوبې سره تیار ارشای ریلیټډ دي او کاغه خیبر دای کاغه بجوړ دی کاور دای او کنار پر ستان دي خپل حدود سره می دي کی بکې دي علاقې دي ډیسټریکټ سره بالکل ټچي او څنګه تیار الریډي قانون پر دغه قانون د امیر باندې لاګو شي.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو تنظیم الفاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل که حکومت د دوی غوښتنه ونه منله نو دوی په احتجاج لاس پوری کړي.
مونږ خو د فاټا د مرګ په داسې حمایت نه دی کړی چې دوی دا کومه خبره اوس پکې راوباسله. مونږ حمایت په دې باندې کړی دی چې فاټا دا مکمل تور باندې کې پی کې مرچ کې خو دې لپاره نه دی کړی چې دوی لکه یا فاټا تی جوړی ملکن طرز یا نور څه غشی مونږ تراولي. مونږ به د دې شي مخالفت هم کوو، مونږ به د دې خلاف لکه مهم سټارټ کوو، مونږ به دا شی نه منو، مونږ دا ریجیکټ کوو. مونږ خو موجوده وخت کې هم په دې باندې شاید کور ته لاړ شو دا چې کم هغه شی روان دی او دین اباد چې کم دی مونږ به د احتجاجي لارا چې کم دا خورو.
مشال ریډیو چې په غونډه کې موجود د قبایلی چارو تجزیه کار او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر نه په دې اړه وپوښتل نو د هغه وینا وه چې د قبایلو ګټه دی کې دا چې ځان له صوبه ورته ورکړل شي.
زه د مرجر هم مرګره یم، د صوبې هم مرګره یم. ما خو په خپل تقریر کې وایم، په هر ځای کې وایم چې زما مقصد د قبایلو لپاره میکسیمم ګټه کول دي. په مرجر کې ګټه دی راته وخی چې څوک د مرجر مرګری دي، ما خو ته د صوبې ګټه وخیلې چې درویش به د سینیټرانی خپل به د حکومتي او تقریبا پنځه یا اوه فیصد به د این اف سی ایوارډ راځي. نو دا به تا خپلې وي، گورنر به د خپلې، وزیران به د خپلې، صوبایي ممبران به د خپلې. که ته غواړې چې مرج شو دا شیان پرېږدو او مرج به شو خو راته وخیه چې په هغه په دې نه که زیاته ګټه وي بسم الله سبا ور، خو په هغه کې زه ګټه نه وینم.
تر دې دمه په فاټا اصلاحاتو باندې دوه نظرونه مخې ته راغلي دي. یوه ډله وایي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي ځکه چې د دوی ټول معاملات له خیبر پښتونخوا سره تړلي دي. دغه رنګ د بلې ډلې وینا ده چې قبایلو ته دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پېښور د کلیوالو او نیمه قبایلي سیمو پولیسو مشر وایي د نامنیو مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي او په سربند، بډبیر، متنیو او ځینو نورو سیمو کې د پولیسو شمېر زیات کړي دي. د پولیسو مشر شوکت تېر ورځ خبرالنه تول دا سیمې له پخوا راهیسې حساسې وي چې پکې پخوا هم زیات بریدونه سوي دي. تفصیل د شبیر مجان په رپورټ کې.
د پېښور د کلیوالو سیمو او نیم قبایلي علاقو سره تړلې صدر ډیویژن د پولیسو مشر ایس پی شوکت مشال لیډو ته وویل چې یو خوا که دوی د بېلابېلو جرمونو مخنیوي کې تر ډېر حد برې مونته دي او ګڼ شمېر ګرفتارۍ هم په دې اړه شوي دي، نو بلخوا په سیمو کې روان دا ترهګرۍ نوې لړۍ له وجې چې پکې متنی، بډبیر او نورې علاقې شاملې دي وړاندې نه حساسه هم ده او موجوده حالاتو له وجې نوره هم حساسه ګرځولې شوې ده، ولې دوی ورته په مکمله توګه چمتو دي.
ڈویژن دا ٹول نہ سینسٹو دے وہ جدا جی زمگا دا سربند جی شروع گئی سربند بیا بڑا بیرا بیا متنی بیا اور مڑ زمگا دا سورج پشاور بونڈی نہ پاگی ہم زمگ تانی واقع دی او تاریخی حوالو سرم کو گرن ٹول زیادہ دہشت گردی ہم دلتا شوی دا ٹول نہ زیادہ جانی او مالی نقصان ہم دلتا شوی خدا اللہ فضل سرمگا پی پورا نظر دے
نمولی زیادہ کلا جدا سیما اڑان دینا طرح گرے ڈیرہ زپل دا خولی دا 1300 کلیون را سے دا خیبر پختونخوا پولیس پدغ جنگ کی نیخ پنیغه مخامختی نو تم سرگند کلا چ پیخور با محفوظ وساتی.
څنګه دا نوې روده د ټیریزم بیا سٹارټ شو نو زمونږه ایس ایچ او او ایس ڈی پی او بلکې ایون زمونږه سینیئر افسران راغلي دي په باونډری باندې په یوی یوی چوکۍ باندې ګرځېدلې دي الته زمونږه کم کم کمیو کاغذ نفری کمیو کاغذ لاجستک کمیو اصله کمیو نو په هغه باندې کار شروع دی ډیر هدا پورې هغه پوره شو
نوموړي په دې موقع په بیلابیل جرمونو کې ککړ مجرمان میډیا ته وړاندې کړل شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
تاسو مشال لیډیو ری په دومنی مایک هم دسته یو شمېر ریپورټونه لرو جمهوریتونه ځخپرونم لرو خو اوس یو نیمه بجه سوې ده ملیحه امیرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د هیواد پر ضد کارول کیږي دا خبره نوموړي تیر ماښام په انکره کې خبریالانو ته وکړه کابل په بیا بیا ویلي چې د هیچا پر ضد خپله خاوره کارولو ته نه پرېږدي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پنجاب کې د ترهګرۍ مخنیوي په پلمه د پښتنو د زورونې غندنه کړې د تیر مازیګر د پېښور د خبریالانو په مرکز کې په خبرو کې وویل په ټول هیواد کې د وسلوالو ضد د عملیاتو کول ښه کار دی خو پښتانه باید ونه زبر د پاکستانی پارلمان د بهرنیو چارو کمیټه او غړو د تورخم چمن او نورو لارو په تړلو انتقاد کړی دی د تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د پولې تړل امنیتي مسلې نشي هوارولې د سینټ بهرنیو چارو کمیټه غړي سید چبلی فراز ویل د ګل پورز د بهرنیو چارو سیکرټري او د وزیر اعظم سلاکار د کمیټه غونډې ته وربلل شوی چې د لارو بندولو په اړه سپیناوی ورکړي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو استادو غوښ کړی چې کله وفاقي کابینه پر راتلونکي غونډه کې د قبایلو اصلاحاتو د عملي کولو فیصله ونشو نو په پارلمان کې به له اپوزیشن سره یو ځای شي د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته په خپل خاوره د پوځي فعالیتونو اجازه نه ورکوي د دفاع وزارت ویان محمد ارادمنش بیگ مشال ویډیو تویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې وړتیا لري د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی د مکسیکو چارواکو ته باور ورکړي چې په ناقانونه توګه امریکا ته ورتلونکو خلکو پر ضد د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نوي تګلاره کې به په ډله ییزه توګه څوک نه شړل کیږي او پر ضد به پوځي ځواکونه هم نه کارول کیږي وړی دا سرګندونه تیر مازیګر د بارنو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د مکسیکو سفر په وخت کړی دی امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د هیواد اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي ټرمپ تیر ماښام له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې دلیل ورکړ چې د امریکا د اټمي وسلو صلاحیت کم شوی دی
خبرونو لنډیز مولا ملي حمیرزاده واوریدي دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن سری کلی سراج صحیح ورته کتنه کړې ده
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادریه کلی کی په پاکستان کې د پرل پسې دوت راهګری د پی خونه د پډاګ شو چې اوس هم په دې خوره وسلوال موجود دي او چې کله هم ورته مخپل اسور شي نو خپل کاروایی وکړي نو ځکه د پاکستان پوز اوس فیصله وکړه چې راهګری د جړل نه ختم کړي او د دې مقصد لپاره یې درت الفساد اپریشن شروع کول پریکړه وکړه ادریه وړاندې کې د راهګری پر ضد د دې اپریشن اعلان په داسې وخت کې وکړي شو چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم عملیات لوړاندې روان دي ادریه زیاتوي که څه هم د وسلوالو د خاتمې لپاره دارنګ عملیات ډیر ضروري دي خو اصل مسله د انتها پسندۍ یا د سخت دریځي سوچ ختمولو ده او دا معامله تر ټولو ضروري ده چې تر څو دغه سوچ نوي ختم کړي شوی نو تر هغهري نه ختميږي په کومه چې حکومت تر اوسه بیخي کار نه دی کړی د ادارې په وینا په اسکولونو کالجونو او یونیورسيټو کې د نصاب په بدلون باندې حکومت څه توجه نه دی ورکړي بلکې په نصاب کې اوس هم داسې مواد موجود دي چې د سخت دریځي سبب ګرځي دي شي صوبایي حکومت وی او که وفاقي حکومت هغوی ته د دې خبرې اندازې نشته چې د تعلیمي نظام او نصاب څومره اهمیت دی ادریا اخري کې لیکي باید چې حکومت په فوري توګه په نصاب کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړي او ذهنونه د سخت دریځي نه پاکولو لپاره جدید نظام معرفي کړي د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادریا کې لیکي د پاکستان په سپریم کورټ کې د درغلیو لړکی د پاناما مقدمه اوریدنه سرته ورسولې شو او ویل کیږي چې عدالت به د دې فیصله رستو اوروي د ادارې په وینا چې دا خبره هر چا ته معلومه ده چې عدالت هر فیصله اوروي نو قانوني نقطې په وړاندې کوي اوس عام تاثر دا ورکول کیږي چې په پاناما کیس کې په عدالت کې د قانون په ځای سیاسي جګړه شوي ځکه چې دا اوریدنه رستو بهر سیاسي ډلې د عدالت نه بهر غټ غټ داوي کولی ادارې اخري کې وایي اوس چې په پاناما باندې د سپریم کورټ فیصله را روانه ده نو باید چې ټول سیاسي ډلې د خپل رای ورکولو نه ډډه وکړي او د سپریم کورټ فیصلې ته صبر وکړي او چې کوم هم فیصله راشي باید چې ټول ډلې ومني ځکه چې همدا د جمهوریت ښکلا ده او په دې کې د دې ملک او جمهوریت ګټه ده
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی بیسټ خبرونه لیکي په پاکستان او افغانستان کې د نامنوي تازه ډیلی بیسټ په پاکستان او افغانستان کې د نامنوي تازه پیښو ته کتنه کړې ده. وایي کابل او اسلام آباد چې پر یو بل د وسلوالو ملاتړ تورونه پورې کوي، نو له دې څخه طالبان ګټه پورته کولای سي. هلته بلومبرګ ویبپاڼې د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پر ضد د پاناما اسناد او مقدمې موضوع څېړلې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې ګل ایاس وړاندې کوي.
دی ډیلی بیسټ مجلې لیکلي چې افغانستان او پاکستان ته یو ځل بیا د ترهګرۍ او ناکرارۍ مرکز په سترګه کتل کیږي چې د امریکا لپاره دومره خطرناک دی چې څنګه په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلواله ډله ده. مجلې لیکلي په 1300 ورځو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی چې پکې خونړۍ حملې هم ترسره شوې دي. د دغه پیښو ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان نه جلا شوي مختلفو ډلو منلې ده، او دا هم هغه وسلواله ډله ده چې په 2010 کال د مئی په میاشت کې په نیویارک ټایم سکوایر کې د بارود ډګ اګاډي الوزولو ناکامه هڅه کړې وه. په دې وروستو کې د ځانمرګي بریدونو او نور پیښو وروستو پاکستان له افغانستان سره پوله وتړله، او افغان حکومت ته یې د مشکوکو ترهګرو یو فیرس هم سپارلی وو. د دې په ځواب کې افغانستان هم یو فیرس پاکستان ته سپارلی وو. خو ډیلی بیس مجلې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان پر یو بل د وسلوالو ډلو سره د مرستو تورونه دواړو خواو ته طالبانو ته موقع په لاس ورکوي چې خپل فعالیتونه بیا شروع کړي او نور قوي شي. بلخوا بلومبرګ ویبپاڼې د پاکستان په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو د مقدمه په اړه لیکنه خبره کړې ده. د پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم او د هغو بچو په بهر هیوادونو کې په غیر قانوني توګه د جایدادونو اخستو تورونه دي. په سپریم کورټ کې تحریک انصاف او جماعت اسلامي د وزیر اعظم پر ضد درخواستونه ورکړي وو، او د هغې مقدمه اوریدنه هم سرته رسیدلې ده. خو بلومبرګ په خپل مقاله کې لیکلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي نواز شریف د خلکو په نظر کې ګرم دی. په ټولنیزو ویبپاڼو خلک د پاناما اسنادو په اړه تازه معلومات شریکوي چې ټول د هغې مقدمه فیصلې ته انتظار باسي. بلومبرګ لیکلي چې نواز شریف او د هغه کورنۍ په وار وار دا تورونه رد کړي دي. بلومبرګ د نواز شریف د وایان مصدق ملک او د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب سره د رابطې کوشش وکړو، خو جواب یې ورنکړو. وزیر اعظم نواز شریف دا مهال د ترکیې په درې ورځني سفر دی، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ملاقات هم کړی دی. بلومبرګ ویبپاڼې لیکلي چې د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2018 کال د درغلیو په فهرست کې پاکستان د 168 هیوادونو کې په 168 نمبر دی. بلومبرګ ویبپاڼې د عمران خان په حواله لیکلي چې د پاکستان په پرمختګ کې د نورو مسلو پرتله درغلي او ناسمه حکومتداري زیاته ذمہواره ده.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو.
عراقی فوج وایي د موسل شهر هوایي ډګر د اسلامي دولت له ډلې نیولې دي. له 2014 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې حکومتي ځواکونه تېره ورځ د دې شهر هوایي ډګر ته ورننوتل. د دې هوایي ډګر زیاتره برخې ویجاړې سوې دي، خو د دې نیول د عراقي ځواکونو لپاره مهم پرمختګ بدل کېږي. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
عراقي ځواکونه د پنځشنبې ورځې په وروستیو کې د موسل شهر هوایي ډګر ته ننوتل. د اسلامي دولت ډلې څخه د موسل شهر د بیرته نیولو عملیاتو یوه برخه ده. عراقي ځواکونه چې هوایي ملاتړ درلود وتوانېدل له جنوبي برخې څخه د موسل هوایي ډګر ته لار ومومي، او ظاهرا هلته له مقاومت سره هم مخامخ شوه. د عراق د پوځ یوه افسر ډګروال مهدي عباس د پرونی پرمختګ په اړه د رویټرز خبري اژانس ته وویل دا وی د موسل هوایی ډګر وس مور په بشپړ کنټرول کې دی. د غرض د هغه په شاو خاصیمه کې د قندو د تولید فابریکه هم تصفیه شوې ده. که څه هم ویل کېږي د دغه هوایی ډګر ډیری ودانۍ لوړاندې ویجاړې سوي او کار نه ترې اخیستل کېږي، خو د څلور میاشتنیو عملیاتو په ترڅ کې په لومړي ځل دغه هوایی ډګر ته ورننوتل د عراقي ځواکونو لپاره د پام وړ پرمختګ بلل کېږي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه لا د موسل د هوایی ډګر شمالي برخو ته نه ورسېدلي، او د ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو له کبله په احتیاط پر مخ روان و چې د اسلامي دولت ډلې له مقاومت سره مخامخ شوه. په سیمه کې د عراق د پوځ قومندانۍ وویل له دې سره هم مهاله چې سرتیرو د هوایی ډګر پر لور پرمختګ وکړ، د تروریزم ضد خدماتو ځواکونو هوایی ډګر ته څیرمه د غزلانی په نوم پر یوې پوځي اډې برید وکړ. د دې پوځي اډې او هوایی ډګر په نیولو سره دولتي ځواکونو خپل لار د دجلې رود لویدیځو سیمو ته پرانیزي. د موسل ختیځ برخه تیر میاشت له دایښ وسلوالو تصفیه سوې ده. موسل په دوو لویدیځو او ختیځ برخو ویشي. د دغه رود ټول پلونه ویجاړ سوي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د هوایي ملاتړ او پوځي سلامشورو په مرسته د عراق د جګړې په ډګر کې یو اساسي رول لوبولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې په پاکستان کې د نامنوي تر لړۍ وروسته حکومت یې د عمل تکتنه کړې. هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کوي چې د وسلوالو خلاف دې به شک اقدامات وکړي، خو اساسي بشری حقوقونه دې هم په پام کې ونیسي. ادارې د سیمون شریف د لال شاباس کلندر پر مزار ته ځانمرګي برید وروسته د حکومت هغو ګامونو په اړه پوښتنې راپورته کړي چې ورسره سم له سلو زیات مشکوک کسان وژل شوي او ګڼ نیول شوي دي. تفصیل به له ملي حامر ساده واورو.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي تیره اونۍ د سن په سیون کې د لال شاباس کلندر پر مزار ځانمرګي برید په داسې حال کې وشو چې تر هغه مخکې په لاهور، پېښور او کوټه کې ورته حمله شوې وې. د لال شاباس کلندر په مزار ځانمرګي برید هغه وخت وشو کله چې هلته راجمع شو خلکو دمال کولو. په دغه برید کې خواوشه اته اتیا کسان وژل شول چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل ول. هیومن رائټس واچ لیکي کله چې داسې پېښې کېږي نو خلک له حکومته جواب غواړي، ځکه چې په تشدد کې عام وګړي پنه خکېږي، خو بیا هم وسلوالې ډلې په هیواد کې دننه وده مومي. د ادارې په خبره کې څه هم حکومت په خپلو سرګندونو کې ولسته د تحفظ ورکولو ذمہواري مني او وایي چې د پېښو تر شا د لاس لرونکو کسانو خلاف په کاروایي کوي، خو بیا حکومت په خپل ردعمل ښودلو کې بنیادي بشري حقوقونه په پام کې نه ساتي. اداره د پېښې پس په سلیر ویشتو ګنټو کې د سلو زیاتو کسانو پر وژنه او د نورو کسانو د گرفتارو په اړه پوښتنې راپورته کوي، چې آیا د هر څه قانوني دي که څنګه. اداره وای په دې اړه له ولس سره هم تر اوسه معلومات نه دي شریک کړل شوي د څه چې ژمنه شوې وه. هیومن رائټس واچ وای اوسنی قوانین او د امنیتي ځواکونو پخوانی روش په دې اړه اندېښنې نورې هم سیوا کوي. اداره د نېشنل اکشن پلان لاندې د پوځي عدالتونو د جوړېدو حواله ورکوي چې پکې مشکوک وسلوالو ته پانسه هم ورکړل شوې دي. هیومن رائټس واچ لیکي خپل دغه ادارې او په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو په تصادم کې د شو وژنو د پلټنو غوښتنه کړې دي. د ادارې په خبره په وسلوالو بریدونو کې لاس لرونکي کسان باید په سم ډول په ګوته کړل شي او د جرم په مناسبت دې ورته سزا ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوس هم راځو اونیزی خبرونې جمهوریت ته. د تیرو دوو خبرونو په څیر دا ځل هم په پاکستان کې د جمهوریت لپاره د هلو ځلو او په هغو هڅو کې د ځوانانو او د زده کوونکو د تنظیمونو د ونډې او پر هغوی د بندیزونو په اړه غږېدلی یو. پامیر ساحل باید ورته وړاندې کړي.
کله چې په پاکستان کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی روانو، نو په پېښور کې څه هلې ځلې روانې وي؟ د زده کوونکو سازمانونو غړي او سیاسي فعالان له کومو مشکلاتو سره مخامخ شول؟ له زندانی کېدو او شکنجه کېدو پرته د ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالان څنګه جلاوطنه شول؟ د جلاوطنۍ پر مهال د فعالانو ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ و؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د هغه وخت له فعالانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، په پاکستان کې د ځوانانو د زده کوونکو د تنظیمونو او د جمهوریت لپاره د هغوی د هڅو په اړه مو د ځانګړو خپرونو په لړۍ کې لومړی د سازمانونو له جوړښت خبر کړی. تاسو په تیرو دوو خپرونو کې واوریدل چې له 1900 زیږیز لسیزې راهیسې د جنرال ضیاء الحق تر واکمنۍ ځوانانو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ لپاره څه نظریه لرله او په څه طریقه یې مبارزه کوله. په تیره خبرونه کې مو درته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ضیاء الحق د زمانې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه معلومات ترکړل. دا ځل به خبر شي چې په پېښور او خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو تنظیمونو د جمهوریت د بحالۍ لپاره څه ډول کردار ولوباوه. د زندانی کېدو او د تشدد له ویرې د سیاسي فعالانو د جلاوطنۍ کیسې مو هم درته راوړې دي. اوریدونکو، ډاکټر محمد تقی دا مهال د امریکا په یو روغتون کې د ډاکټرۍ تر څنګ هلته د طب په پوهنتون کې استاد هم دی. د 1980 زیږیز لسیزې له نیمایي راهیسې دی په پېښور کې د کالج او بیا وروسته د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی او سیاسي فعال و. ډاکټر تقی وایي د کورنۍ له پخوا راهیسې سیاسي وه او نیکه یې خدای خدمتګار پاتې شوی وو.
زما خو اصلي سیاست سره ورته داسې راغله چې زما کورنۍ زیاتر خلک ان ډی پی کیو نیشنل ډیموکریټک پارټۍ کې مامان او مشران ټول او نیکه مې خدای خدمتګارو نو یو د تواتر په سلسلو خو چې ما به پاکستان ایئر فورس کالج پی ایف سکول کې مې سبق وایم نو 85-86 کې ایم آر ڈی موومنٹ و نو هغه ٹائم کې بینظیر بی بی رالت 86 کې دا غیر راتلو کې موږ د سیبر ٹرافیک ریسائز شو نو اے این پی جوړې دا هغه ٹائم کې 86 کې نو ما اے این پی کې سر کې شمولیت کو بیا وروسته چې نو سٹیټ داخل شوم 87 کې نو هغه ٹائم کې سم سپریشن راغلی شو او ما ڈی ایس ایف والو سره ډېر خطا تعلقات چون کې موږ د اے این پی هغه ډله چې کم لیفٹ سٹاف ګڼل کېدل مترقی ګروپ شو دا هغه سره ډېر خطا تعلق نو پښتون سن فیڈریشن او ڈی ایس ایف سره دواړو
د محمد تقی په خبره د پاکستان هوایی ځواک یا پی ایف په کالج کې د او د ملګري د جمهوریت د بحالۍ تحریک لپاره سیاسي فعالیتونه پیل کړل.
ما په پی ایف کالج کې سبق ویل نو ما سره ما ملګری او ککل افضل بنگش طالبان خورای یارو نو مونږ بلدا چې چل بګو چې مونږ بلدا ایم آر ډی پوسټانه په کالج کې په لګول نو اکثر بلدا کالج کم وکمنان وغې سر بلدا فکر شو چې دا خوډر ای پولیټیکل غونټه کې کالج د کارونه دلته سوک کوي بیا به چېرته د ایم سی سی پریډ بو نو هغې کو مونږ به د سید نارې بو لګو د ضیا بر خلاف نو هلته زمونږ په کالج کې د سیاسي اکټیویټیز ډېر اجازت نو هغې سخت دا غیبا میں نیو کر کے رہا بیا 86 اپریل کے بینظیر بی بی پاکستان ترالا نو فعالیتوں نے ډیر کافی شروع شو زیادہ تر دو درے مقامات پاک معلوم مناسب یا پاک کننگم پارک چی اس ورتا جنا پارک ویری کی گی رہا کے تفخانے کے او بیا سکار سکوئر دا اکثر جلسے جلوس بدی زین بر شروع کے دل گورنر ہاؤس وغیرہ پورے ډیر جلسے دسی دی چی وزن خان خبر لیڈ کول ایم آر ڈی جلسہ تے خور کے 86 کے والے بن شو ډیر زبردست جلسہ واغے کے تقریبا تمام مشران دا ایم آر ڈی راز جو
ڈاکٹر محمد تقی وای پنو نسو شپگت ایم زیگس کال کے د پختون سټوډنټس فیڈریشن مشر میا افتخار حسین وو دا د عوامي نشل گوند ز دکونکو تنظیم او چې ډاکټر تقی هم غړی وو
هغه ټایم کې د پختون سټوډنټس کونسل ممبر هم ما خل دی 86 کې غالبا د پی ایس ایف چیئرمن میاس افتخار حسین اوس چې د ایم پی جنرل سیکرټری دی هغه مشر د پی ایس ایف دا زموږ تعلق د پیپلز فرنٹ فیڈریشن سره هم ښه پاتې شوی دی موږ نه خو سینیئر وو خو د ایم آر ډی مبارزو کې د پیپلز فرنٹ فیڈریشن هم ډېر رول دی د پښتون فرنٹ فیڈریشن ډېر رول پاتې شوی دی او ملي پښتونخوا کې پی ایس او پښتونخوا فرنٹ اورګنایزیشن چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تړون لرلو دا هم ډېر زیات رول پاتې شوی دی.
اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پخوانی غړي آغا وسیم په خبرو کې واوریدل چې د دوی د تنظیم یو غړی قمر عباس د ایم آر ډی په ورځو کې په بیا بیا زندانی شو او بیا پانسی شو. ډاکټر محمد تقی د قمر عباس ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د نورو ځوانانو ذکر هم کوي چې له تشدد او زندانی کېدو سره مخامخ شول.
د سوجي چې د قمر عباس او د فضل حق ډیر زیات کشاله چلے د ایم آر ډی ورځو کې بیا د تیسره یو بل ملګری ډاکټر صاحب عدنان ګل هغه د پېښور خار او قمر عباس عدنان ګل او سید یوب شاه اعظم افریدی د سټوډنټانو کې دوی ډېر لوی مبارزه کړې دي او زموږ ګډه خمیا صاحب استخار حسین سید نذیر بازی فیڈریشن لیڈرشپ دی پلاس کلو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ڈی ایس ایف مشر کفایت علی خان د یار حسین اس وکیلانو صدر وغیرہ ہم دے سیف آل پاکستان ڈی ایس ایف چیئرمین ہو قمر عباس کو بار بار بندی خانو تو اوپر زولو اگے باندے خوبر دے حق ذاتی تو گو باندے دا اگے ٹارچر دے انٹرسٹ اخستو.
محمد تقی زیاتوی حکومت د پیښور پونتون دننه د پولیسو تانه جوړ کړه چې د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره د دوی د جلسو او مظاهرو مخه ونیسي.
ټونټانو باندې هر قسم لاټي چارج ټیر ګیس چې کوم حد کاندې د حکومتونو سره وی هغه جیل ته غوځول بیا هغه ټایم کې په کیمپس د شاور یونیورسيټي کیمپس کې د پولیس پوسټونه جوړ شو او پورا تانه جوړ شو نه مخ کې کیمپس کې د پولیس پرزنس نو چې کم د زیاده اخر له ورځو کې هغه بیا دا پیدا کړو بالکل ډیډیکیټډ ډیپارټمنټ او مخ کې په شاور یونیورسيټي ټاون تانه نه بدا کنټرول کېده او ما خیال دی دا 86 خوښه په یونیورسيټي کې بننه د پولیس سو دا غیر برخلاف هم د احتجاج بیا د سوجي دا صرف د طلبه تنظیمونو جګړه نه واده کې د شاور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن مشرانو د سوو څلټوګه پروفیسور صاحب اقبال حسین تاجک هغه ګایډنس کولو په سیاسي مشرانو کې لطیف لاله لطیف افریدی ښه یو بالکل داسې لارښود و زمونږ چې هغې سره به مونږ تعلق ساتلو. سرفراز محمود لالا هغه ټایم کې ژوندی و، هغه به پیښور ته اکثر راتلل نو سټي سرکل وغیره خبرې هغوی سره هم کېدې. افراسیاب خان خټک خو هغه ټایم افغانستان کې و، هغوی چې رالل زما خیال دی دا لیټ 88 اردی 89 په دور کې، خو هغه ټایم کې د ایم آر ڈی تاریخ ختم شوی و.
اوریدونکو تاسو په دې خبر یاست چې د پخوانی جنرال ضیاء الحق په زمانه کې په پاکستان کې نه یوازې د زده کوونکو پر تنظیمونو بندیزونه ولګول شول، بلکې د دې تنظیمونو مشران او غړي زندانیان هم شول، ورباندې تشدد هم وشو او ځنې پکې په دار هم وځړول شول. په دې سیاسي فعالانو کې ځنې داسې هم ول چې له پاکستان په وتلو کې بریالي شول او په نورو هیوادونو کې پناه واخیسته. پخوانی سینیټر او د بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن پخوانی مشر ثناءالله بلوچ وایي په هغه وخت کې بي اس او په تور لیست کې وو او غړي او مشران به پټ ګرځېدل. دا د خبره هغه وخت د بي اس او زیاتره غړي له پاکستان ووتل او ډیری یې د پخوانی شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې میشت شول چې اوس زیاتره پاکستان ته ستانه شوي.
نن سبا خو بلوچستان کې کلندم روان دي، هغه وخت ډېر سلیکټډ د دې لیستو چې د دې خلاف ګورنمنت ډېر غټه پالیسي او most of the BSO leadership was underground. Bia BSO agas mal dor ki yosh der ghat ke dara daw ki der talim yakhta shaista sanjida zwanan di dui ta rawani ki afghanistan ta bia soviet union ta o nan sabah ham mush goru ki der ghat cap chi di balush to na nation ga waqas agal di adadi sa sam chi di aga pa naukriyan ki di sam intellectually kar kai ya sam politically kar kai. لیکن بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ابو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نسبت کے ڈیور ماشاء اللہ ٹائم دیولک ماشاء اللہ ٹائم دیر استبدادی اور دیر زیادتیان سیر سویا.
محمد علی تالپور پا پاکستان کی دا سیاسی چارو او دا بلوچانو دا چارو پو دی د په 1970 زیږیز لسیزه کې د بلوچستانو د سیاسي فعال په توګه کار کاوه او کورنۍ یې د سند په حیدرآباد کې میشته وه. تالپور وایي دی هم د بندیزونو له کبله له پاکستانه کډوال شو او د افغانستان زابل ولایت ته ولاړ.
جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو.
اول خود داؤد حکومت بیا داؤد فکر کاوه چې بلوچستان بیرته واستوي، بیا د ثور انقلاب راغی، بیا خلکانو بلوچستان ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړه. اول مشته په زابل ولایت کې وسیمه را کړې و چې هلته ووسی. مشته به سړی سر 300 افغانۍ وړه او کمبل را کولې. مشته تر درو کلونو په زابل کې اوسېدو، بیا مجاهدینو هلته خپل حالي ځلې زیات کړې. بلوچستان ته بخواړه هم نسور سوال کې دای او خلک د علاج لپاره هم نسوتللای. بیا مشته حکومت لار برابر کړه. مشت شاوخوا واړه زاړه ټول 2000 بلوچستان وو. مشته ټکونه واستول او بیا مش هلمند ته ولاړ.
محمد علی تالپور وایي د با په هلمند کې بلوچستانو ته لیک لوست ورزده کاوه.
هلمند مې پر هم کوئی تقریبا 10 سال رہے.
مش شاوخوا لس کاله د هلمند لشکرګا له هوایي اډې سره وسیدو. هلته به هم خوړه را کول خو ژوند سخت. ما بل څلور کلونه نیولې تر څلويشت کلونو پورې بلوچستانو ته لیک لوست ورزده کاوه. لخپل سیاسي زمواريو علاوه به ما د بلوچستانو علاج هم کاوه. د واګانې به مې ورکولې یا به مې نسخه ورته لیکلې. هغه به شرط تل او له هغه ځای به دارو درمل اخیستل.
تالپور زیاتوي په هلمند کې ژوند مشکل او په سند کې به یې لخپل کورنۍ سره په کلونو کلونو رابطه نه کیده.
هلمند کې ریفیوجی کیمپ مې نه تو ټلیفون ته نه بجلی تھی
دا هلمند کډوالو په پندغالی یا کیم کې نه خو ټلیفون وو، نه برېښنا یا بجلی او نه هم اوبه. موږ د خټو او کانو په کورونو کې اوسېدو. زما کورنۍ د سند په حیدرآباد کې وه. په کلون کلونو به مې ورسره رابطه نه کېده. کلونه وروسته به د هغوی څه خبر راته.
د پیپل سټوډنټس فیډریشن پخوانی غړی اغه وسیم دا مهال په ډنمارک کې اوس یو وړوکی کاروبار لري. دی وایي د دورو راغنوید د ضیاء الحق په وخت کې زنداني شو او بیا ورباندې ډیر تشدد وشو. د ده په خبره دی هم دوه ځلې زندان ته ولاړ خو بیا وروسته لیبیا ته او تر هغې وروسته افغانستان ته جلا وطنه شو.
بیسیکلی تو میں صرف پاکستان میں دو باری جیل میں گیا ہوں.
دی وایي په بنیادی ډول زه په پاکستان کې یوازې دوه ځلې زنداني شوی یم. یو ځل په 1999 زیګیز کال کې د ذوالفقار علی بھوٹو د مړینې د څلوېختې پر وخت زه د هغه قبر ته تللی وم، نو گرفتار شوم او زنداني شوم. موږ یو څو ورځې په بند کې ساتلی وو. بیا تر هغې وروسته د یو څه وخت لپاره د یوې مظاهرې پر مهال گرفتار شوم. بس تر هغې وروسته پولیسو ونه نیولم. کنه نو هیڅ پته نشته چې نن به زه ژوندی هم وم او کنه. نو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره زه لیبیا او بیا افغانستان ته وتښتیدم.
زه هم افغانستان لیبیا وغیرہ بھاگ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے.
هغه وسیم وایي د دوی سیاسي او انقلابي فعالیتونو ته په کتو ساتو. د لیبیا د کرنل قذافی حکومت دوی ته د پناه اخیستو بلنه ورکړې وه.
د لیبین گورنمنٹ تھی انہوں نے تو ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر
دی وای د لیبیا حکومت خو موږ دعوت کړی وو په پاکستان کې دیتا د لیبیا سازش کیس نوم ورکړل شو. هلته موږ د کرنل قذافی د لیکلي کتاب مطالعه وکړه. د مطالعه په ډلو کې به موږ برخه اخیسته او د ګوریلا جګړې او وسلوالې جګړې تربیت مهم ترلاسه کړ.
ګوریلا کمانډوز
وي هغه وسیم زیاتوي تر لیبیا وروسته د پاکستان ته ولاړ او هلته پټ وو چې د پاکستان واکمنانو دوی پر ضد د لیبیا سازش کیس په نوم مقدمه درج کړه او د دوی د نیولو امر یې وکړ. دی وایي پاسپورټ جوړولی نه شو نو ځکه افغانستان ته واوښت ځکه چې هلته د ذوالفقار علي بوټو زوی او د هغه تنظیم فعال و.
افغانستان میں تو وہاں میر مرتضی بھٹو جو تھے ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند جو تھے وہ دو وہیں تھے.
دی وایي د ذوالفقار علی بھٹو زوی میر مرتضی بھٹو په افغانستان کې و. ټول کسان بچ له پاکستانه جلا وطن کېدل هغوی په افغانستان کې پناه اخیسته. ځنې کسان د مرتضی بھٹو په وسلواله ډله کې شامل شول. د هغه ډلې نوم اول پی ایل ای و بیا یې نوم الذوالفقار شو. ځنې کسان به تر څه وخته په افغانستان کې پاتې کېدل او بیا به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو په مخه ورغلل. دا د 1971 زیږدیز کال د پیل خبره ده. زه په پاکستان کې په لیبیا سازش کیس کې مطلوب وم. زما پاسپورټ نه شو جوړېدی نو د هوایي ډګر له لارې نه شوم تللی. نو زما هڅه وه چې وتښتم ځکه چې په پاکستان کې مې ژوند ته خطر و.
پاسپورټ نه بن سکتا تھا تو پاکستان میں رہنا جان کو خطرہ تھا.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې د جنرال ضیاء الحق د مارشل لا پر ضد په پاکستان کې ځوانانو څه ډول مبارزه وکړه او بیا له کوم ډول ستونزو سره مخامخ شول. تاسو واورېدل چې د هغه وخت ډیری فعالان په جلا وطنۍ او مشکل ژوند تیرولو مجبور شول. په راتلونکو خبرونه کې به واورئ چې د ایم آر ډی د ځوانانو زنداني کېدو، تشدد او وژنو، جلا وطنۍ او د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره هلو ځلو د دې کسانو په ژوند او فکر کې څه بدلون راوست. دا کسان څه فکر کوي چې آیا سیاسي روزنه او د ډیموکراسۍ لپاره د ځوانانو هڅې مهمې دي او آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو او فعالیتونو ضرورت شته او کنه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره به راتلونکې اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
مابینن بحال درست دزڑو آیا مابینن بحال درست دزڑو آیا سچ پہو سشوے وس بس آیا سوائی سوائی مابینن بحال درست دزڑو آیا مابینن بحال درست دزڑو آیا کچوایم تو خوئی جازا را کچوایم تو خوئی جازا را کچوایم خیر دے سبوایم سبنوایم خیر دے سبوایم سبنوایم سچ پگو سشوے وس بسوایم سوائی سوائیم مابینن بحال درست دزڑوائیم مابینن بحال درست دزڑوائیم شیوانا پ
وزیر کا تو زما ایک دشی بانا وزیر کا تو زما شیوانا پذیر کا تو زمان کتنی شیوانا پذیر کا تو زمان اس بنوز چاہتا پختانا وائیم اس بنوز چاہتا پختانا وائیم دچ پغو سشوے اس بسا وائیم سا وائیم سا وائیم ماوی نن بہال کرتا دزڑا وائیم ماں بے نن بہار دست دسڑ